ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شازنی او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کیلي او سلامونه وو منای په بلوچستان کې د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مو در له هم راوړي، خو له هر څه مخکې د پینځو بجو خبرونه د احمد شاه ازمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای قبایلی سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسوال طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي، او د ایران او عراق پر پوله له ضروري زلزلې وروسته زرګونه خلک تر شنه اسمان لاندې شپې تېروي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویل دي چې قبایلی سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په چمن ښار کې به جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي، او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران مخالفت کوي. د اسفندیار اشاره د جماعت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته
وی چې که فاټا زله شي نو افغانستان به خپي، نو ما ورته په غیپیسی کې شماله نشه برا چې ترانز زله ده نو په پوله پراته ده نو افغانستان په خپانه شو، بیا اپور دیر دی لور دیر په پوله پروت ده ته خپانه شو، دا ستاسو زله په پوله پراته ده او کنه را پراته په دې هغه خپانه شو نو په فاټا دی وری خپشي.
جماعت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز لري چې قبایلی سیمو د راتلونکي پریکړې د قبایلو په خوښه د ریفرندم یا ټول پښتون لداري وسی. د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت پاره د فاټا ولس او پارلماني غړي په وښول نه دي. ځینې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، او ځینې بیا ځان د بیل سوبې غوښتنه کوي. د پاکستان د شریف ګټو کونسل پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه کې ویلي چې د 2013 کال انتخابات به د نوو سرشمیرونو پر اساس د ټاکل سوو حلقه بندیو تر مخه کیږي. د شریکو ګټو شورا د 33 غونډه و چې پکې د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړی وو. تر غونډې وروسته د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال مصدق ملک رسنیو ته وویل چې دا فیصله هم وسوه چې د 2013 کال د سرشمیرونو 1% ارزونه به د یوې درېمګړې ادارې لخوا ترسره شي. د نوو حلقه بندیو تر مخه د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 3 او د اسلام بعد د قامي اسمبلی یو چوکي زیاته سوي ده، بلخو له پنجاب څخه 9 چوکي کمی سوي او د سند هاغه سر په سر پاتې دي. د پاکستان پوسټ جوان چیفز اف سټاف کمیټي مشر جنرال زبیر محمود حیات ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي، ځکه د هغه هیواد د بې ثباتۍ له وجې پاکستان لوی زیان لیدلی دی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د سویلي آسیا سیمه ییز اړخونو او ستراتیژیکي اندېښنې تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه:
In my view, instability in Afghanistan
زما په اند په افغانستان کې بے ثباتی له دې سره نور هم زیاتې دی شي که چرته هغه هیوادونو ته ستراتیژیکي او عملیاتي ځای ورکړل شي چې په جغرافیایي توګه لوړاندې نوي شوي او یا د دې وړ نوي. د دودیز قامیتونو، مذهبي، تاریخي او کلتوري اړیکو په بنیاد پاکستان به تل د افغانستان ملګری وي. د افغانستان شخړې د پاکستان هر اړخ اغیزمن کړي.
جنرال حیات زیاته کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونه لوی ستونزه ده. که څه هم افغان حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د امریکا او افغانستان حکومتونو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي چې د سیمې د نامنۍ لامل ګرځي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړی ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمانداني ویاند متي الله نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه ناوخته پر دوغو پوستو برید پیل کړ چې تر نن سهار وختي یې دوام وکړ. د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي، بلخوا په دغو نښتو کې 45 پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ایران او عراق پر پوله له زوروري زلزلې وروسته زرګونه خلکو دویمه شپه هم په خیمو یا تر شنه اسمان لاندې پر میدانونو تېره کړه. زلزلې د ایران کرمانشاه ولایت تر ټولو زیات ځپلی، او د دغه هیواد د ځای رسنیو په وینا دلته تر 410 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 9000 نور ژوبل دي. دا زلزله د یک شنبه په ماخستن 12:10 بجې وسوه چې د ریختر په کچه زور 8.3 و. د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ ښار حلبیه څخه 2.5 کیلومتره لرې سهیل ویدیس کې و. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن زلزله خپل سیمو ته د سفر پر مهال ول چې حکومت به په لنډ وخت کې د ستونزو د هواري لپاره خپل ټول قوت په کار ولی. اخوا بیا په عراق کې چارواکو ویلي چې زلزلې په شمال کردي سیمه کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 1530 نور یې ژوبل کړي دي. د بشیر اکون د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کرایمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي ځکه چې هغوی له اوکراینه د کرایمیا د جلا کېدو مخالفت کوي. روسیې په 2014 کال کې کرایمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. نن د بشیر اکونو د څار نیویارک میشتې ادارې وویل چې روسي چارواکو او د هغوی لاسپوڅو د کرایمیا تاتار ټولنې او د هغوی ملاتړې په نښه کړي دي چې خبریالان، بلاګران، فعالان او نور کسان پکې شامل دي. د راپور له مخې د دغو ځپونو په اړه د شکایتونو بشپړه څېړنه نه ده شوې او پر هغو رسنیو او ادارو د بندیز لګیدل چې په کرایمیا کې د روسیې پر فعالیتونو نیوکه کوي. اکثریت تاتار وګړو د دوی پر خاور د روسیې د کنټرول مخالفت کاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي نظام وپیری. دا په داسې حال کې ده چې ناټو غړو هیوادونو د انقرې د دغه حدسې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان په سوچي کې پرون د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر لیدو څو ساعته وروسته وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیې ګډ اقدامات دوی ته ډېر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم پیری. ناټو غړو هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې یې ویلي وه چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسی یوځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړي چې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیری، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه وخت اخلي. دا په دې مهاله د مشال راډیو خبرونه وساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 50 پیسې او 105 روپۍ، یو پاونډ 104 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرنټ روبې مو د احمد الله ناوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې یو عوامي جلسې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان وایي
وی چې کفاټا ضلع شي نو افغانستان به پېښه پي، نو ما ورته په هغې پیسې کې ژمانه نشه برا چترال دل ده، نو په پوله پرته ده نو افغانستان پېښه پ نه شو.
د بلدیاتی حکومتونو او دوی ته د مالی مرستو په اړه باندې وزیر بلدیات عنایت الله خان وایي
اوس فاینانس دا خبره کوي چې یاره مونږ فنډز ریلیز کوو، نو مونږ به په یوټیلایزیشن باندې ریلیز کوو. مکه خو بداوه چې لکه فنډز به ډایرکټ لاړل.
او د جنکو د تعلیم او سکولونو په اړه باندې د شمالي وزیرستان د غړیوم تحصیل ولسوای
د جنکې یو سکول په ټول ایریا شته. دا نشته دا غډر سامي غرینا علاقې دی، دولته دغه سره نرګس رودریمی، زکر خیل رودریمی، کاکا خیل رودریمی،
قبایلی سیمه، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلای شئ. که تاسو غواړئ د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د بلوچستان په چمن کې یو عوامي جلسې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې قبایلی سیمې دې زر تر زره د پښتونخوا برخه شي. تفصیل ایوب ترین وړاندې کوي.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د قبایلي او سیاسي مشر سردار جیلانی خان اشیزی د کلیزې پر مهال وایوې غونډې ته د وینا کول پر وخت عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې ټول سیاسي جماعتونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران د دې مخالفت کوي.
وایي چې که فاټا ضله شي نو افغانستان به پخپي نو ما ورته په هغې پیسې کې ژمالانس بره چتران ضله ده نو په پوله پرته دنو افغانستان په خپانوشو بیا اپور دیر دی لور دیر په پوله پروت دی ته خپانوشو دا ستاسو زله په پوله پرته راو کنه را پرته په دې هغه خپانوشو نو په فاټا دی وړي خپشي.
اسفندیار خان د پاکستان د اوسنی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی څخه غوښتنه وکړه چې هغه دی د پخوانی لومړي وزیر میانواز شریف له لوري د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په اړه د پښتنو سره کړي خپلې ژمنې وسرته ورسوي. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي وویل چې په سیمه کې امنیت د پرمختیا لپاره تر ټولو زیات قربانیان پښتون قام ورکړي دي او د باچا خان د عدم تشدد د لارې به د پښتون قام د بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره دوی خپلې هلې ځلې دغه ډول روانې وساتي. و غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام الدین کاکړ او د صوبایي اسمبلی غړي زمرک خان اڅکزي هم ویناوې وکړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د پاکستان د پوسټ د جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټه چیرمن جنرل زبیر محمود حیات ویلی چې پاکستان غواړي په افغانستان کې تلپاتې امن وي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکې.
د افغانستان د جګړې په اړه جنرل زبیر محمود حیات ویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې تل پاتې امن وي، خو دا جګړه نور هم پیچل کیږي که چېرې هغه هیوادونو ته ځای ورکړل شي چې نږدې یا لګېدلې پولې هم نه لري.
زما په اند په افغانستان کې بې ثباتي له دې سره نور هم زیاتېدای شي که چېرته هغه هیوادونو ته ستراتیژیکي او عملیاتي ځای ورکړل شي چې په جغرافیایي توګه له وړاندې نه وي شوي او یا د دې وړ نه وي. د دودیز قومیتونو، مذهبي، تاریخي او کلتوري اړیکو په بنیاد پاکستان به تل د افغانستان ملګری وي. د افغانستان شخړې د پاکستان هر اړخ اغیزمن کړي او پاکستان د ترهګرۍ تر ټولو خطرناک شکل لیدلې دی او موږ پرون هم وکتل چې په پاک افغان پوله دوه فوجیانو ژوند د لاسه ورکړو.
د جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټې مشر زیاته کړه چې د هند سره د پاکستان د اړیکو لار پر کشمیر ده. پاکستان د افغانستان او کشمیر د شخړو هوارې غواړي. نوموړي ویل چې یوازې په 2019 میلادي کال کې هند 1200 ځله نه زیات د پولې د رزبندۍ سرغړونه کړې. که څه هم د هند لخوا د دې تورونو په جواب کې سندي ویل شوي، خو پاکستان او افغانستان په بیا بیا په یو بل دا تورونه لګوي چې دواړو خواو ته د وسلوالو پټنځایونه موجود دي او پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان له 30% زیاته سیمه د افغان دولت له واکه بهر ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مذهبي ګوندونو اتحادیه متحده مجلس عمل به حل کېدو کې یو شرط دا هم دی چې جمعیت علما اسلام به د مرکزی حکومت نه او جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا حکومت نه جدا کیږي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکړي.
خیبر پختونخوا حکومت کې شامل جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان پوینا د مذهبي ګوندونو د اتحادیه متحده مجلس عمل بحال کولو کې یو شرط په مرکز او صوبا کې د حکومتونو نه جدا کېدل دي او دغه فیصله به په باقاعده توګه په راتلونکي میاشت دسمبر کې اعلان کول شي. تیرونه لاہور کې د جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او نور مذهبي ګوندونو مشران د متحده مجلس عمل بحال کولو باندې راضي شوي دي او په دغه بنیاد به جمعیت علماء اسلام د مرکزی حکومت او جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا حکومت نه جدا کیږي. د جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان په دیکلا مشال ریډیو ته وویل
حکومت نه راوځو او دی وایي چې به د وفاقي حکومت نه راوځي او دغه خبره دا فیصله چونکه مرکزی لیډرشپ کړې ده دا فیصله زموږ د ټول پارټۍ فیصله ده. څومره چې پروینشل سیکټر دي یا څومره لاندې د پارټۍ آرګنایزیشن دی هغه ټول به دا فیصله تسلیم
خو بیا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او پاسوبای اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی لیډر عنایت الله وای چې متحده مجلس عمل لا تر اوسه نه دی بحال شوی او پکار ده چې دغه فیصله د ایم ایم ای د پلیټ فارم نه وشي.
د حکومتونو نه جدا کېدلی نو بیا د دواړو حکومتونو نه دوڑو کمپوننٹ پاٹوتا موجودہ کے دل پکاری لکدا اصولن فیصلہ خوئی کڑی خلک بحال کڑی لانا دا
دا خیبر پختونخوا ائتلافی حکومت کی دا جماعت اسلامی سرا دا خزانی دا عشر و زکات او دا مقامی حکومتونو وزارتون دی او دا یو تاثر مخ تراغلی دی چی دا جماعت اسلامی زنی وزیران دا صوبائی حکومت نا پاسم دستی توگا دا جدا کے دو پہک کی ندی. خو بیا دا جماعت اسلامی امیر مشتاق احمد خان وائے چی دا دوی گنتبا دا متحدہ مجلس عمل ہر فیصلہ منظور وی دا یادون دا چی خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا جماعت اسلامی و غړی دی او دا حکومت نا دا جدا کی دو رستو با پاکستان تحریک انصاف تا پا ځانګړی توګه حکومت ساتلو کی مشکلات وی ځکه چې کامی وطن پارٹی دا مخکې نا دا صوبائی حکومت نا لاری بیلې کړی دی. خالد خان مشال ریڈیو پیښور.
د راول پنڈاو اسلام آباد ولس وای چې د فیض آباد روډ د بندیز له وجې ورته د یو شمیر مشکلاتو مخه ده. د دوی په وینا چې نه خو یې ماشومان سکولونو ته په وخت رسېدی شي او نه دوی دفترونو ته. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دا روډ دې زر تر زره د ولس لپاره خلاص کړل شي. فیض آباد روډ د تیر یوې اونۍ راهیسې د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله د درنې له وجې بند دی. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان نورو.
فیض آباد روڈ چې د دوړو خارون ترمنس نور سړکونه تړي د تیر یو اونۍ راسه د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله د درنې لبچی بند دي. مشالی ډیو سره په خبرو کې د راولپنډي یو اوسیدونکي ندیم اویل چې هر ورځ په ګنټو ګنټو ټرافیک کې ولاړ وي او وخت یې ضایع کیږي.
سهار کې ډېر مشکلات یو ډېر په ګرانه دفترونو او سکولونو ته زورازو. اوس هم تاسو ګورئ چې د زوی مې امتحان او اوس یې کور کې پرېږدم. حکومت نه مې دا درخواست دی چې خدای لپاره دا معامله ختمه کړي. په داسې طریقه خلک مخواروي ولې چې تګ راتګ د سهار او ماښام خبره ده، د یوې ورځې خبره نه ده. یو نن د دې یو اونۍ وشوه.
یو زده کوونکی اسامه چې ولسی ترانسپورت استعمالوي وایي چې نن سبا د ګاډو د نشوالي له وجې سکول ته خپل ملګرو سره پیدل سي راځي.
د ګاډي مسله ده راته ولې چې دا روډ بند دی او همدغه وجه ده چې ولسی ترانسپورت نه چلی. حکومت نه دا غواړم چې د دې مسلې زر تر زره حل راوباسي.
یو بل تن صاحب وایي چې پاکستانی مطبوعات هم د ولس مسلې مخې ته نه راوړي.
مطبوعاتو له پکار دی چې په سړکونو د ولس مسلې وخی. مطبوعات هیڅ نه خی. اور ته رسیدو لپاره دوه غنټې لګي. دا زموږ مشکلات دي. غواړو چې هوار شي.
بلخوا په ټولنیزو رسنو هم د پنډي او اسلام آباد ولس خپل مشکلاتو ذکر کړی دی او ویلي دی چې حکومت دې سر تر سره دا مسله هواره کړي. د پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې په فیض آباد روډ د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله درنه کې شاخوا 1500 کسان دي او دوی غوښتنه کوي چې انتخابي اصلاحاتي بل کې د ختم نبوت په اړه کم ترمیم کوشش شوی وو باید چې د هغې ذمېوارانو پر ضد دې کاروایي وکړی شي او د قانون وزیر زاهد حمید دې له خپلې دندې لرې کړی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر قبایلی سیمې د سپاه قام سره تعلق لرونکي مشران او ځوانانو د نه پورس په خبر پرېس کلب کې د خپل سیمو کې د ستونزو په اړه یو خبري غونډه وکړه. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې د ډنګ شوي کورونو دوکانونو سروي وشي او دوی ته د تاوانونو معاوضه ورکړي. د مو خبريال خالد خان دغه قبایلی مشران او ځوانانو سره خبرې کړې دي. راته چې دا وره
زمانو ما مرلا دے کوم سے پیسرا تعلق ساتم دے میو شکن دے کلا واپسی وش ولا نو کورونا ورون و او ٹرانسفارمر ٹولے ورک شوی دی بجلی نشتا دا لڑونا ٹول شل دلی دی مزی خلق تے وڑی دی او خلق لا دو بو مشکلات اندای او سکولنا نشتا دے سکولنا ٹول ورون دی نو تے گے وجنا شکن دے مگلا ڈرات مشکلات.
فضل امین میں نمادو او دے سپا یوت ارگنائزیشن صدر یم. ډیر خلک داسې چې هغه لوکا کلیر شوی واپس نسیم کم چې دوی اوس کلی وو اجرا وا غټل ورن شیوی دی نو دوی به چلور شي مغه چې ته وسیږي
همو نو ما می اباز دا د کوم سه پوسا تعلق لرم سپین کبرو سه جون کایم رمبای را با دې مو جاګیر چې کوی تا تقریبا چې کوم دی اسی فضل له جو دې سه پوو ټول د کومو ورن شول ته وسه پرې د دکانو معظم میتن رو نرشه سر پستان ته ګر نه کای رجی ته کړی کې کو ازونه ورځو دی اسه برینان سر وکړي نن یې کړی او په ما دې ډیرو خلکو چې کوین داسې پوزي بم پر ورځدل ای کوټه یو رو نشه یو چې کوم دی انګار یې چیږي سر وې نه کای او چې چلا نه کای دا پټی شو رو نشه
مونو محمد غنی صاحب زاده او کوم سه پوی سره هم تعلق دی د وبو مساله په غندو چڅوي کای ډورا دا ټولو کې جنسی شوا دا ټولو کې د وبو غړ تکلیف دی
ما نن جنوري کوم سپا سره متعلق تعلق او سپایي ترګنایزي سره مصالح یو د اهل متعلق چکم زمونږه د ډوګرا هډ کوارټر هسپتال یو هغه دا کټګوري دمر لاندې دا چې هغه کې لکه کم داسې کیسي چې هغه لګوند کم سیریس نو هغه تل نه نشاتین کوله دویمه خبره چې هغه زینر اوزي پدې چې پوسنه مریض اکثر لار کې ساور غړي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د قامی وطن ګوند خزو غړو په پیښور پرېس کلب کې خبرې غونډه د وینا پر مهال په ډېر اسماعیل خان کې د هغه پیښې د ذمہوارو د نیولو غوښتنه کړې ده چې یو جنایي پکې بې پردې کړې و په دې اړه تفصیل غلام غوسره کوي
د قومي وطن ګوند خزو څنګه د ډېر اسماعیل خان په یو کلی کې د اکتوبر په 28مه نیټه د یو جنایي د بې پردې کولو او د یوې ګنټې لپاره په کلی کې د هغې د ګرځولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده د قومي وطن ګوند د ښځو د څانګې مشره نرګس امین مشال ریډیو ته د دغه پیښې په اړه وایي
ورځې سوه دوه بجې ټایم وو دا اوبو لتلې وه دا ماشومې ونیولا دې نه کپړې اوښ کې او دې کوسه په کوسه بربنډ وګرځوله دې ماشومې به هر وړ ډزولو خو دې له اچھا مور نه دې کوله وکړي زکه چې دا یو منظم طریقې سره دا سازش تیار شو هغه ګروپ ډېر زورورو طریق انصاف والا لیڈیز ته هم چې راشي را مخ کشي او د دې جنې ته پوسو کوي چې دا چا کړی او دې ته دې کړی نه کړی سزا ملو شي
د ډېر اسماعیل خان نه د طریق انصاف د قومي سملی غړي سورزي اوړاندي یو لیک هم د خپل ګوند مشر عمران خان ته د دغه پیښې په اړه استولې وو او په هغه لیک کې نوموړي د پاکستان طریق انصاف په صوبایي وزیر علي امین ګنڈاپور تور لګولې وو چې علي امین ګنڈاپور د دغه پیښې د مجرمانو تر شا ولاړ دی خو علي امین ګنڈاپور دغه تورونه رد کړی دی د قومي وطن ګوند یو بل مشره نسرین خټک وایي چې په کار د صوبایي حکومت اوس د دې تورونو ورستو د دې پیښې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی
زمونږ مطالبه چې دا زمونږ حق دی عوام حق دی او هغه ماشومې حق دی انډیپینډنٹ جوډیشل انکوائری ما خپل پریس کانفرنس کې وویل چې د ایس ایچ او دونا جرأت سرنګ وشو چې اول غلط ایف آئی آر درج کو اور بیا دې ماشومې اور هغه مور ته کنسل ویناګانې وکړې هغه ته وویل چې تاسو دلته نه ځئ
بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د ډېر اسماعیل خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې دی او یوه ورځ وړاندې د هغه لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې په دغه پیښه کې ککړ اته کسان نیول شوي دي او په پیښه کې ککړ د نورو کسانو په ضد به هم کاروایی کولی شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مومندو باجوړ کې د امریکای امدادي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د سکولونو استادانو ته تربیت ورکول کیږي چې په سکولونو کې د ماشومانو سره په اردو ژبه کې خبرې کوي د تربیت نوم پاکستان ریډینګ پروجیکټ دی تفصیل شانواز ترګزینه
د امریکای امدادي ادارې یو ایس ایټ په مرسته په محمد کې دغه تربیت د هلکانو او د جنکو سکولونو استادانو ته ورغل کیږي چې شمیرې 200 دي سرکاري پرایمري سکول 51 ته د کوزه محمد 51 تحصیل استادان د تربیت لپاره راغلي چې پکې فرمان الله هم ناست وو.
هغه تاسو ماشوم ته داسې یو ماحول په سکول کې جوړ کړئ چې هغه د هغوی لکه دوستانه ماحول شي. د لوبو دپاره دوی موږ ته سامانونه راکوي چې یاره تاسو راکوي نو دې سره به خامخا ماشوم انشاءالله چې په خوشحالۍ راځي، هغه د مور او د پلار د راتګ او هغه په زور والو دغه نه هغه سیستم به ختم شي.
شاه فیصل هم د پرایمري سکول استاد دی، وایي چې پښتو یې مورنۍ ژبه ده نو ماشومان یې په اسانه ویلی او زده کولی شي. اردو ژبې لپاره ورته تربیت ورکول کېږي، ولې ښه به وي چې په راتلونکي کې ورته د انګریزي ژبې تربیت هم ورکړی شي، ځکه چې د پرایمري تعلیم وروستو زیاتره سبقونه انګریزي ژبه کې ښایلی شي.
د ماشومانو سره خپلو ملګرو ټیچرانو سره چې موږ په اردو ژبه کې خبرې کوو، اردو نه علاوه چې موږ له انګریزي کې ټرینینګونه راکړي او نوې نوې دغه راته وښایي طریقې خبرې اترې چې موږ به یاره ماشومانو ته انګریزي څنګه ښایو څنګه به ورته زده کوو.
د یو ایس ایډ لخوا دغه پروژه چې پاکستان ریډینګ پروجیکټ نومیږي یو بل تنظیم آی آر ایم ته ورکړل شوی او دغه پروژې لپاره د محمود مشر بلال احمد وای
لکه استادان ترین کی نو ای فالو اپ پکې دوه کالو پر بدی فالو اپ کیږي. اردو چې د زونګا قومي ژبه ده، زموږ زیاتره کورسونه چې دي هغه اردو کې دي لکه پرایمري لیول کې، نو د دې لپاره اردو منځ کې فوکس دی.
او یاد دی چې د یو ایس ایډ لخوا یاد پروژه له دې وروسته د فاټا نور ایجنسی ته هم غزيږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت روان دي هر څه کې
دوستو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رپورټونه وایي چې د ایران او عراق په سرحدي سیمه کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر تر 325 زیات دی. په دواړو هیوادونو کې له اغېزمنو کسانو سره مرستې روانې دي چې د شین اسمان لاندې او یا په خیمو کې وخت تیروي. رپورټونه وایي د زلزلې ډېر تاوان د ایران کرمانشاه صوبه کې رسېدلی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي ملیحه امیرزاده در اوروي.
د ایران او عراق په سرحدي سیمه کې تر زلزلې وروسته په زرګونو کسانو دویمه شپه د شین اسمان لاندې او یا په خیمو کې تیر کړه. په زلزله کې تر 325 زیات کسان مړه شوي دي. په ایران کې له زلزلې متاثره سیمه د کرمانشاه صوبه ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت د نومبر په 14 وویل چې په هیواد کې 325 کسان مړه دي او تقریبا 6200 کسان ژوبل شوي دي. خو بیا د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا د نومبر پر 14 د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښودلی. د اژانس د بیان له مخې 325 کسان مړه او 1156 کسان ژوبل دي. رویټرز او ایف پی خبري اژانس خبر ورکړ چې د نهه په سهار انتظامی د ژغورنې زیاتره عملو درولو او ویل چې کم امید دی چې نور کسان ژوندي پاتې وي. د ایران د بیړنیو طبي سہولتونو ادارې مشر پیر حسین کولی وند ویل چې په کرمانشاه صوبه کې مرستندویه هلې ځلې سرته رسېدلې. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریش سویل د انساني ژوند نقصان څخه خپه کړي او دا چې اداره مرستو ته تیاره ده. اټلی هم د خپلې مرستې وړاندیز کړی دی. د ایران سرکاري ټي وی ویلي خلک د شین اسمان لاندې په داسې حال کې وخت تیروي چې یخنی ده او د زلزلې پس خواوشه 193 وروستی جټکې محسوسې شوي دي. په عراق کې چارواکو ویلي چې هلته لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي او 1500 نور ژوبل دي. د هیواد د کورنیو چارو وزارت ویان بریګیډیر جنرل ساد مانویل چې زیاتره ځاني نقصان په کورد میشته سیمه کې شوی دی. د ایران حکومت د نومبر 14 کمی کچه د اغېزمنو کسانو ویر اعلان کړي. د امریکا جیولوجیکل سروي وایي د زلزلې کچه 9.3 او مرکز یې د عراق له حلبجا ښار نه 2.3 کیلومتر لري 3.9 کیلومتر د ځمکې لاندې و. د تهران پوهنتون د زلزلې د ناپولو مرکز په خبره زلزله د نومبر په 12 د شپې خواوشه په کم 10 بجې راغلی وه. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د زلزلې جټکو اویرول. د ځایي اوسیدونکو په خبره مرستندوی ادارې له اغېزمنو سره کومک کوي خو د متاثره کسانو شمیر زیاتې نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دي. په عراق کې تر ټولو زیاته متاثره سیمه د سربولې زوهاب خارګوټې دي. د ایران سرکاري میډیا وایي د هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی پر حکومتي او مرستندوی ادارو غږ کړی چې له اغېزمنو کسانو سره تر هر وسه مرسته وکړي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی دفتر وایي چې نوموړي د هیواد سیول دفاعي ډلو او اړوندو ادارو ته امر کړی چې د قدرتي آفت وړاندې خپله کاروایی وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تا غوگی درنگ ساتھ کی پختونخوا کی پینی میں بجی کی دن کی دی دا پینی میں بجو دا خبرونو لنڈیز دا احمد شاہ عاصمینہ
دا وایم نشنل ګون مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویل دی چې قبایل سیمه بل خیبر پښتونخوا سره وزای کوي نو مړی دا خبره تیر ورځ په چمن شهر کې ویجې سیته د وینا پر مهال وکړه هغه ویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق کې دي او یوازې دوه پښتون سیاسي مشران مخالفت کوي بل خو د جماعت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي امین ګون مشران دریز لري چې د قبایل سیمه درتون کې پریکړه د قبایل په خوښه د ریفرندم یا ټول پښتون لاله دا پاکستان شروع گٹ کونسل پر پاکستان باید دا پاکستان دا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه کې ویلي چې د 2013 کال انتخابات به د نوو سرشمیرونو پر اساس د ټاکل سوو حلقه بندیو تر مخه کیږي د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ملوان د اوجړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي دا کندهار امنیه قمانداني ویاند مطیع الله نن مشال راډیو ته وویل چې په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي د ایران او عراق پر پوله له زورورې زلزلې وروسته زرګونه خلکو دویمه شپه هم په خیمو یا ترشنه اسمان لاندې پر میدانونو تېره کړه زلزلې د ایران کرمانشاه ولایت تر ټولو زیات ځپلې او د دغه هیواد د ځایي رسنیو په وینا دلته تر 410 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 5000 نور ژوبل دي دا زلزله د یکشنبې په مقصد 12:00 بجې وشوه چې د ریختر په کچه زور 8.3 د بشیر اخوند ساری داروای د روسي تر کنټرول لاندې کرایمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي ځکه چې هغوی له اوکراینه د کرایمیا د جلا کېدو مخالفت کوي روسي په 2014 کال کې کرایمیا له اوکراینه جلا او په خپل خاوره پرې ونښتل او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپېري دا په داسې حال کې ده چې ناټو غړو هیوادونو د انقرې د دغه هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده
د مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د زنو رسپانو د اداريو مهم ټکی درته رفعت انجم وړاندې کړي
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه ملک کې شلو کالو نه زیات عمر 3.5 کروڑ خلک د شوګر مرض ښکار دي او په دې کې صرف 19% خلک د خپل مرض نه خبر دي او که دغه حالات وي نو دا خدشه پیدا کیږي چې په دې کې 16% نور هم اضافه کیدی شي ادارې وایي چې ماهرینو په وینا د دې مرض علاج شته خو که په وخت په دې قابو ونه موندل شي نو جسماني اعضا ناکار کوي دا مرض په مکمله توګه نشي ختمېدی خو متوازن خوراک ورزش او د دویانو په وخت استعمال سره د شکر یا په شوګر مرض قابو موندل کیدی شي اداری په ونه چې اوس دا غاهه زمانه ده خو په خلکو کې د ناپوهه لقبلې پاکستان نن د شوګر مرض په خپل ملکونو کې په اووم نمبر دی اداری کې چې پاکستان کې هر کال 3000 مړینه د شوګر یا شکر مرض له وجې کیږي د ډاکټرانو مطابق د شوګر مریضانو ته په کال کې یو ځل د سترګو معاینه کول پکار دي اداری اخره کې وایي چې حکومت ته هم پکار دي چې د ترقی یافته ملکونو د تجربې نه فائدہ ترلاسه کړي او چې تر کومه ممکنه وي خلکو ته د دې مرض نه لرې کولو لپاره د مرستې ورکړي ایکسپریس رسمانه په خپل اداری کې لیکي چې حکومت عمره کوونکو لپاره د بایومیټرک سیستم د لارې د ګوتو نښو ترلاسه کولو شرط پوره کولو لپاره د شناختی کارت کمی ادارې نه مرستې ترلاسه کوي کوم چې عمر کوونکو لپاره یو ښه خبره ده ادارې وایي چې سږ کال عمر کوونکو هغه وخت مشکل سره مخ شو چې کله سعودي حکومت د یو مجوز کمپنۍ د لارې په بایومیټرک نظام د ګوتو نښې د بیا تصدیق کولو وویل او د ملک د ګوټ ګوټ نه خلک د لاهور کراچۍ او نور ښارونو ته په سفر کولو مجبور شو او په زرګونو خلکو شپې ورځې دغلته تیرولې ادارې په وینا چې د ټولو مرحله کې رسن پنجاب خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې لري پرتو سیمو خلک زیات متاثر شوي وو ادارې زیاتوي چې عمر کوونکي د الله او رسول رضا حاصلولو لپاره خانه کعبې ته ځي دې ته خاص سفري اسانتیاوې ورکول د حکومت فرض دی ادارې خره کې لیکي چې د بایومیټرک یا د ګوتو نښې تصدیق کولو شرط هیڅ یو اخلاقي او قانوني جواز نه لري ځکه چې لوړاندې د شناختي کارت کمی ادارې نادرا سره د ګوتو نښې د پاسپورت په شکل کې محفوظ وي حکومت ته د خلکو مشکل ته په کتو په سعودي حکومت فشار اچول پکار دي چې دا شرط ختم کړي شي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز لیکي په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند پلویان غوښتنه کوي چې دغه هیواد د قانون وزیر دی مستعفی شي. دغه مظاهری حکومت له د لا نورو مسلو سره مخامخ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د نوو بلیک هاک هلیکاپټر سره به د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي. د دغو دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند په زرګونو پلویان د پاکستان د قانون د وزیر د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. دغو کسانو په لاسونو کې ډنډې او د اوسپنې راډونه هم نیولي وو. د تیر یوې اونۍ راهیسې اسلام آباد ته د داخلېدو لاره تړلې ده. د تحریک لبیک پاکستان ګوند د دغو پلویانو مشري خادم حسین رضوی کوي. د دغه ګوند سنا 3000 کسان اسلام آباد ته د داخلېدو په لوی لار کې په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې د قانون وفاقي وزیر دی او د دغه هیواد د مذهب د سپکاوي په اړه د قانون په سختۍ سره د عملي کولو غوښتنه هم کوي. نیویارک ټایمز لیکي د دغو خلکو احتجاج د پاکستان حکومت ته د ښې اړخو ډلو سره د دوی کار نور هم د مشکلاتو سره مخ کړی دی. واکمن مسلم لیگ نون ګوند له وړاندې نه د مشکلاتو سره مخ دی. د دغه ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 13 جولای میاشت کې د عدالت لخوا د درغلیو د پلټنو په مقدمه کې نااهله وګرځول شو. 13 میاشتې دغه هیواد انتخاباتي قانون کې بدلونونو په راوستلو سره یو ځل بیا په دغه هیواد کې سیاسي حالات کړکېچن شوي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې یو میاشت وړاندې د امریکایي پوځ یو کمانډر په یو پروګرام کې وویل چې د 9950 بلیک هاک هلیکاپټرو سره به افغان پایلټان نور هم پیاوړي شي او وسلوالو سره په دغه جګړه کې به د افغانستان هوایي ځواک یو لوی قوت ولري. دغه هلیکاپټرې چې جدیده ټکنالوژي لري او په هر یو تر افغانستانه را رسېدو پورې د 2 ملیون امریکایي ډالرو نه زیاته خرچ راغلی ده. دا جازونه به په دغه هیواد کې د شوروي اتحاد د وخت MI-11 الوتکو ځای ونیسي چې پکې پوځي سامانونه وړل کیږي. دا شان عسکر او د صحت سهولتونه هم په دغو الوتکو کې وړل راوړل کیږي. د دغو نوو جنگي الوتکو د استعمال لپاره شپږو افغان پایلټانو ته د 3 میاشتو روزنه ورکول کیږي چې په دې دوران کې به MI-11 الوتکې هم خپل کار جاري ساتي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي پوځي ستراتیژي سره د افغانستان هوایی ځواک زیات مضبوطیږي او د امریکا پوځي چارواکي وایي د بلیک هاک هلیکاپټرو د پروګرام سره د افغان عسکرو د پیاوړي کولو پروګرام تیز شوی دی او له دې سره به د دغه هیواد هوایی پوځ زیات مهارت ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمان فریډم هاوس په نړۍ کې د انټرنیټ پر مخ د ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور کې وایي. د سه شنبه په ورځ د رپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې لوی شمېر هیوادونو په دې اړه هڅې تر پخوا زیاتې کړې دي چې د انټرنیټ پر مخ پر خپرېدونکو معلوماتو خپلې خوښي وتپي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړن.
د بشری ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې لیکلي دي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال پرتله دا کال هڅې زیاتې کړې دي چې د انټرنیټ پر مخ پرېدونکو معلومات په خپل واک کې وساتي. یا د اداره لیکي چې د حکومتونو د دې هڅو له کبله نه یوازې جمهوریتونو ته زیات زیان رسېدلی بلکې د خلکو بشري ازادي هم اغېزمنېږي. رپورٹ لیکي چې د هڅو په تیر کال کې د نړۍ په 13 هیوادونو کې په تر سره سوو ټاکنو کې مهم رول لوبولې دي. د اداري په وینا په دې کې د روس لخوا د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو د مبینه اغیز مسله د یادونې وړ ده. رپورٹ لیکي چې د نړۍ د 15 هیوادونو د ولس تر دریمه برخه هم لږ خلک پر انټرنیټ داسې معلوماتو ته لاسرسی لري کوم ته چې آزاد ویل کېدای شي. فریډم هاوس لیکي له آزادو معلوماتو مطلب دا دی چې بندیز ورباندې نه وي، کتل کیږي او څارل کیږي نه. د یادی ادارې مشر مایکل ابراهیموویچ ویلي د انټرنیټ پر مخ د ځان په ګټه پروپاګاندا لومړی روس او چین کوله، خو دا کار اوس د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې عام شوی دی. د ویلي چې دا هڅې په نړۍ کې په بیخي پراخه توګه د جمهوریت او لسی فعالیتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د فریډم هاوس دا کلنی رپورټ لیکي چې په تیر یو کال کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرېدونکي معلومات په کومو هیوادونو کې تر ټولو زیات تر حکومتي اغیز لاندې راوستل شوي دي، په هغوی کې چین پر لومړي نمبر دی او ورپسې ایتوپیا او شام دی. آیلینډ، استونیا او کاناډا بیا هغه هیوادونه دي چې انټرنیټي ازادي پکې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو تاسو پام یو بل راپور تر راغوم لته رسو کلن راهي سي په پاکستان کې د قامي کچې یو شمیر سیاسي ګوندونو خپل سیاسي حل ځلې د قامي کچې نه هغه صوبو یا خارونو ته محدود کړي چرته چې په سیاسي توګه جړل لري د دې وجوهات سدي په دې اړه باندې راپور وړاندې کوو خو د یو وړې د مینه پس په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم سره کار کوونکی ماروی سرمد نو پوښتل نو وایي چې په تیره یو لسیزه کې په پاکستان کې نظریاتي سیاست په ختمېدو دی او اوس د مفاداتو سیاست رامنځته شوی.
سیاسي ګوندونو خپل نظریاتي بنیاد بایللی، له هغوی څخه خپل نظریاتي بنیاد بالکل هیر شوی دی او په پاکستان کې د ځینو ګوندونو نظریه د درغلۍ ضد ده. درغلۍ ختمول خو د ریاست کار وي، نو نظریه څنګه کېدای شي؟ نو له بده مرغه لومړی نظریاتي سیاست غیر اهم شو او اوس خو بالکل غیب شو، نو دا مهال موږ په سیاسي توګه په یو غیر نظریاتي ماحول کې اوسو.
بلخوا په لاهور کې دی نیوز آن سنډے مجلې سیاسي کالم نگار امجد بٹی د قامی کچې د سیاسي ګوندونو تر صوبو او خارونو پورې په سیاسي توګه د محدودیت سبب اتلسم آئینی ترمیم غنی.
د پاکستانی ولس ډېرې ستونزې د اتلسم ترمیم نه پس، د صوبایي خود مختاری په زمره کې راتګ نه پس، د قامی بیانی یو وفاقي دایره اختیار څخه ووتی. سیاست په اصل کې د طاقت مرکزونو پسې مزل کوي، نو کله چې د طاقت مرکزونه بدل شي او یا د مرکزیت دایرې نه ووزي، نو سیاست هم هغه مرکزونو پورې محدود شي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څیړونکو ظفر الله خان د سیاسي ګوندونو صوبو او خارونو ته محدودیت د جمهوریت پیاوړتیا او پرمختګ لپاره مثبت عمل ګڼي.
دا یو ډېر ښه سیاسي پرمختګ دی، ځکه که د ملک په بېلابېلو برخو کې بېلابېل سیاسي قوتونه طاقت کې دي او یا راځي، نو د هغې به دوه سیاسي ګټې وي. یوه دا چې د یوې صوبې سیاسي طاقت به د بلې هغې له سیاسي طاقت سره د کامی ګټو لپاره هرومرو خبرو ته کښېني او په وفاقي جمهوري ادارو کې خو به لازمي دا مکالمه جاري وي. او دویمه ښه خبره دا ده چې په کومه صوبه کې هغوی کمزوري وي، نو د سیاسي پیاوړتیا هڅې به کوي. دا مهال په پاکستان کې مرکزي سیاسي بیانیه او سیاسي ځای هم شتون لري، خو د سیاست حساب کتاب دومره پراخ شوی دی چې د یو سیاسي ګوند لپاره هم دا ممکنه نه ده چې یو ځای ته یې غونډ کړي.
د ظفر الله خان په خبره سیاسي ګوندونه د ولس سوچ او ذهني رجحان پسې ځي، او دا مهال د پاکستان په بېلابېلو خارونو او صوبو کې چې کوم ذهني رجحان او سوچ موجود دی، سیاسي ګوندونه غواړي چې هغې سره همغږي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې میشته د رجسټرډ افغان کډوالو په یاد ملک کې د اوسېدو موده د راتلونکي میاشتې په اخره کې پای ته رسي، نو دا کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله د ایسارتیا موده وغځوي. تفصیل د احمد الله په دې راپورټ کې.
د پنجاب په میوالې سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د صحت، تعلیم او کار روزګار موقع شته، نو د پاکستان حکومت دې د دوی د مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې دې د دوی د اوسېدو موده د راتلونکو دریو کالو لپاره وغځوي.
دی گاڑی دی زکه چې په پاکستان کې چې د میکی مهاجری چې څنګه پاکستان ته آزاد آزادی دا دغه سیمونګو مزات کړي کاروبارونه هم دي متننه افغاني نور غلی دا د ورځې مخکې چې میخته و کی او می خواریانی چې وسو می سره تقریبا شپږ ورځې پاتې دي. پلیس می سره په کاټ کې تمن نر کولای کیږي، می سره د اعلان هم نه دی شوای شپږ ورځې پتی دي چې اخر د میک سره به څه کیږي می ډیر خپای.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک د پاتې کېدو موده د سخت کال تر یو درشتم دسمبر پورې غځولې ده. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده غځولو لړ کې د پاکستان حکومت سره رابطې شوي، نو نوموړی وایي
وزارت سفران سره د پاکستان د حکومت سره یو سیاسي سره د رابطې ریګولر باقاعده دي. ګډ مشترک عملیاتي سیستم لرو د مهاجرو په ارتباط باندې کوم توافقنامه چې د دسمبر یو دیشم تاریخ پورې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یو مشار په منځ کې نږدې شو او هغه ترپټ په اساس باندې شو. همدارنګه درې وړو به هم مهاجرینو په اړه باندې تصمیم نیسي. دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پراته وي نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې د روان کال اپریل میاشت نه تر دې دمه 55,000 څخه زیات راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. په 2018 کال کې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال او 2,500,000 پورې غیر راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي وو. مشال ریډیو چکلا د لړ کې د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د رواني میاشتې 6 نیټې وروسته د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې یو غونډه رابللې شوې ده چې پکې به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورما قبایلی سیمه کې یو شمیر کسانو د خپل وړنګو شو کورونو د بیا ودانولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل طارق اورګزی وړاندې کړ.
د میر باغ پټان عبدالخالق وای دوی د پیر په ورځ په غټ شمیر کې بڑا چنار ته ورغلی وال او هلته د انتظامی چارواکو درې یو ځلې بیا ټکولې دي چې دا مسله ورته حل کړي.
حکومت پیس پیس کې هر یو هغه کو څنګه راځي او په پرشن کې دوباره ویني پیش ری جوړ کړي متصیرونو هغه مو په سروي کې خسته شو خدای راځي چې دمو په علاقې کې د سروي والا ټیم باندې کې یعنی هر هغه کور چې بنې پیش یو کوټه هم جوړ کړي اپ سروي کې نشي خسته نه مو د مو سره زیاتاري
حکومت کې د نړیدلې کور په سر لسیم متاثرینو سره د مرستې لپاره پولیټیکل انتظامې دوه ځل سروې کړې ده. په سیمه کې حکومت لازمي متاثرینو سره مرسته پر دویمې سروې باندې کوي خو هلته یو شمېر خلک داسې دي چې په تازه سروې کې نمونې نه دي اچول شوي. د بادامي سیمې مقبول خان وایي کله چې خپلو سیمو ته واپس شول نو ځینو خلکو مجبورن پر دې خپل کورونه جوړ کړل چې شنه اسمان لاندې نه شو پاتې کېدل. خو په دغه خبره د سیمې متاثرینو ته دا بیا مشکل جوړ شو چې په سروې کې نمونه وانه چول شول. دا له دوی سره ظلم دی.
تقریبا 2011 او 2012 کې دا کیسه شوې ده. نو هغه نه د خپل انداز په ډاک سړای شي نه کیږي ته اوسې دی. دا یو یو کمره مو ځون ته جوړه کړی دی سوګ نه د فارغ جمعې وی سړې وی ووري وی کنه.
د کورمی ایڈیشنل پروٹیکولوجی نس اللہ خان لزائی متاثرینو سره د ملاقات پر وخت حقوی تا دا ڈاڈ ور کڑے دے چی سوک بو ہم لمرستو نا پاتی کی گی. نس اللہ خان ویلی دی چی دے کوشش کوی چی زر تزر دا مسئلہ حل کری. منځنی کورما کې کامیاب پوځي عملیات وروسته زیاتره برخه له وسلوالو پاکې کړل شوې دي او هلته کډوال خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. په سیمه کې ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمی قبایلی سیمې نه ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د ګړیوم تحصیل اوسیدونکي وایي چې دغلته د جینکو دپاره سکول نشته او تعلیمي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه عمر دراز وزیر دا تفصیل لکوي.
شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمو تحصیل رزمک او ګړیوم اوسیدونکي وایي چې په دې ترقی یافته دور کې هم دوی د زده کړو لرې او محرومه دي. تحصیل ګړیوم اوسیدونکي ګل اعظم خان وایي په تحصیل رزمک او ګاډیوم کې د انجونو یو پرایمری سکول یا ښوونځی هم نشته.
د یوه های سکول نه علاوه چې هغه د ویړ کې دی پوره دی. د جینکې یو سکول په ټوله ایریا شته. دا غ ډېر سامي غرینه علاقې دي. دولته دغه سره نرګس رودریمی، زکر خیل رودریمی، کاکا خیل رودریمی سکول نه پیژو کیږي چې چیرې یو فیمل بچه دولته سبا هوی لای په تیر اویا کول رئیس هم.
حبیب الله وای که هر څومره دوی غواړي چې په خپلوانجونو سنه سزده کړې وکړي خو د جینکو لپاره د سکول یا ښوونځي نشوالي په وجه د دوی خواندې لونه به تعلیم لویږي.
رزمک تحصیل خونن صاحب په منات وزیرستان کې ډېر پټاپ تحصیل دی ځکه چې یو داسې شنه غوندې کښلي غوندې علاقه ده. ډېر لرې علاقې پرتې دي خو د تعلیم هېڅ هغه نشته. په شي هغه یو ګریډ کالج په نوم باندې مشهور دی و د دوی نه پرایمري سکول نشته. د واړې جینکۍ د پرایمري سیشن ولا خو بیخي سره تصور په ګاډیو کې نشته.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه او تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د عملیاتو وروسته سیمه کې د بیا ودانۍ یا بحالی پا کارونو که رزمک دویژن تا خصوصی پا ملارنه ده او دغلتا انتظامیه او فوز حسا کدی چه داویا کالونو نا محروم دغسیمو که دجوان هر دول سانتیاوی برابر کدی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سه دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو، د یک شنبه په ورځ د افغانستان په خوست کې د رسنو ولایتي شورا او مدني ټولنو د همغږۍ او همکارۍ ګډه غونډه جوړه شوې وه. د دغې غونډې حال راته نجیب الله الوخیل راکوي.
تر هغه چې رسنۍ، ولایتي شوراګانې، ټولنیز سازمانونه او مدني ټولنې په خپلو کې پوره همغږي او همکاري ونه لري، نشي کولی ځینو مهمو ټولنیزو ستونزو او د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. یا د څرګندونې د یکشنبې په ورځ یو شمېر ویناوالو د رسنیو، مدني ټولنو او ولایتي شوراګانو د همغږۍ په غونډه کې وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی مشال راډیو ته وویل:
هغه چارې او فعالیتونه چې موږ یې تنظیموو، هغه د رسنیو سره شریک کړو. هغه رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي، سیمه ییزې رسنۍ دي، دوی خپل تخنیکی او اقتصادی مشکلات زموږ سره شریک کړل. د دوی ستونزې او مشکلات په انشاءالله زموږ له مرکز سره شریک کړو، تر څو یو شمېر مؤسسات یا مرکزی حکومت په دې وتوانېږي چې سیمه ییزې رسنۍ په اقتصادي لحاظ تقویه کړي.
د تړون نونزی مسؤول مدیر اسدالله نورزی بیا په خپلو خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رسنیو د آزادانه فعالیت لپاره لا مناسب چاپېریال برابر کړي.
نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده دوی باید مطبوعاتو په تقویانه ډیر کور وکړي، تر څو دوی په آزادانه توګه خپل خبرنیز چوکاټ په مخ بوزي. او همدارنګه رسنیونه مداهله دو چې دوی باید د بیان ازادۍ هغه قیدونه او چوکاټ ته احترام وکړي.
په یاده غونډه کې د نورو مدني بنسټونو او قومي مخورو سربېره د سولې د شورا اداري پلاوی هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د سولې شورا د درانشاه رئیس حاجي رسول محمد خان تړي ویل:
سولې د راوستلو، د سولې د غږ د اوچتولو په هکله همدغه رسنۍ دي چې نه یوازې په همدغه تنګ محیط کې، بلکې په ټول جهان کې دغه آواز اوچتولی شي.
بل لوري ته د ولایتي شورا یو بل تنغړی قدیم افغان وایي:
کله کله داسې ستونزې وي چې په یوازې توګه نه ولایتي شورا کولی شي، نه رسنۍ کولی شي، او نه کومه بله اداره کولی شي. او د رسنۍ برخه کې د ژورنالستانو چې کوم ستونزې وي هغه موږ واخیستې. هغه اداره چې د رسنیو سره خپل معلومات نه شریکوي، د خپل ولایتي شورا دې سره په څنګ کې ودرېږي، په اداره باندې فشار راوړو، تر څو دوی ته هغه معلومات چې د ولس د شته نظام په ګټه وي دې سره شریکي.
په یاد ناوسته کې د خوست یو شمېر سیمه ییزو رسنیو خپلې اقتصادي او تخنیکی ستونزې هم د ګډونوالو سره شریکې کړي، او د ولایتي شورا له استازو یو غوښتل چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره حکومت او نړیوال ډونران مرستو ته وهڅوي. دوی اندېښنه څرګنده کړه که چیرې د رسنیو لپاره د اقتصادي ملاتړ په یو ملي میکانیزم کار ونه شي، نو ممکن د پام وړ رسنۍ د ودرېدو او سقوط له برخلیک سره مخامخ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي. د خیبر قبایلی سیمې د باړي اوسیدونکو وایي دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او داسې نور امدادي ادارو د پرمختیايي کارونو نه مطمئن نه دي. دوی وایي دغه پروژو له ولسي خلکو ته څه ګټې نه دي رسیدلي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر جنسې د باډي خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه پسند ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي. دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې. په دې حکله د باډي یو تن علي اختر پر دې مشال ریډیو ته وای
او کم چې په لوکا کې ملکون دی او دا خلک چې صرف په دغو کورونه کوي او د داسې خلکو چې هغه غریب خلک دي او هغه ضرورتمند خلک چې هغه پکې مکمل نظر انداز دي.
د باډي یو مشر خلمت شاه اپریدی وایي
دا تعمیراتي کار کېږي، آیا دا په معیار پوره دی، د نقشې مطابق دی که نه دی؟ او په هغې کې داسې کارونه دوی په دې سولر چې کوم ټیوبویلونه جوړوي هغې باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو، نو په هغې کې 27-28 لاکھ روپے په زور کار باندې ته لګې، په 27-28 لاکھ روپے باندې خو غونډ نه دی کار د سر نه
سرحد رورل سپورٹ پروگرام په نوم د ادارې د خیبر جنسی کوارډینیټر عدنان کاکا خیل ته مو د باډې د خلکو دغه شکایتونه وړاندې کړل. نو دوی وویل
مطلب شروع شي نجیبیا پٹو ترا رسیدی شي او بیا دی سره لکه روډون موډون باندې کارونه شروع غشون لکه دی په هغه کې کارو کې خپل کلو والا او هغه په بدله کې لمونږه پیسې ورکو 5000 روپے ورکو دا یو تاسو ته 15 ورځې په کار باندې څه تقریبا 105-110 کوجونه باندې هغه کې دومره کار روان دی.
د سرحد رورل سپورت پروګرام ادارې چارواکو ویل چې موږ چا لپاره انفرادي کار نه کوو بلکې اجتماعي کارونو ته ترجیح ورکوو. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر جنسی
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجبن کا سرنست
تھا غلط فہمی رہ چپ گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختم کی
مگر کہیں دے امید نور نو غوری چھ مکو بیگنا زمین کو تھا بوتھو تے کینی تول تخفل فلا غوری چھ نور ہور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې قبایلي سیمې به له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په چمن ښار کې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو په حق دي او یوازې دوه پښتانه سیاسي مشران مخالفت کوي. بل خوا د جماعت علما اسلام فیډلي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریځ لري چې قبایلي سیمو د راتلونکي پرېکړه دي د قبایلو په خوښه د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې وسي. د پاکستان شریف ګټو کونسل پرم په اسلام آباد کې پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډې کې ویل چې د 2013 کال انتخابات په دنو سرشمیرونو پر اساس د ټاکل شوو حلقه بندیو تر مخه کیږي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 22 پولیس وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د ایران او عراق پر پوله له زورور زلزلې وروسته زرګونه خلکو دویمه شپه هم په خیمو یا ترشنا اسمان لاندې پر میدانونو تیر کړ. زلزلې د ایران کرمانشاه ولایت تر ټولو زیات ځپلې او دغه هیواد د ځای رسمي په وینا دلته تر 400 ډېر زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 5000 نور ژوبل دي. دا زلزله د یکشنبه په ماخستن 12:15 بجې وسوه چې د ریختر په کچه زور 0.3 و. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کرایمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړی دي ځکه چې هغوی له اوکراینه د کرایمیا د جلا کېدو مخالفت کوي. روسیې په 2014 کال کې کرایمیا له اوکراینه جلا او په خپل خاوره پورې ونښلوله. نن د بشری حقوقو د څار نیویارک میشتي ادارې وو چې روسي چارواکو او د هغوی لاسپوڅو د کرایمیا تاتار ټولنې او د هغوی ملاتړي په نښه کړي چې خبریالان، لیکوالان، فعالان او نور کسان پکې شامل دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو هیوادونه د انقرې د دغه هڅې په اړه اندېښنه څرګندوي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمی وړاندې کول، اوسما مجید بابر د خبرونو ویان، احمد شاه اعظمی تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو واورئ، هر چرته چې یې خاد آباد او بریالي اوسئ.